وخته پوره دوی غواړي چې دې سرنوشت باندې لوبه وکي. زه خو حیرانه په دې ما چې په دې کې یو شخصیت هم وایي د وخت ارزش. آیا دوی د وخت ارزش باندې پوهیږي؟ آیا دوی وخت پیژني؟ دا هر ثانیه چې موږ دلته په کورونو کې ځای کېږي چې موږ تعلیم نشو کولای، موږ یو څه نشو زده کولای، آیا د دوی په ارزش دا خلک پوهیږي؟ آیا یو ورځ هم په دې باندې بحث کړی دی چې دا وخت یعنی څه معنا؟ آیا چې افغانستان در په در دی، آیا دوی دې خبرې ته توجه کړې ده چې لامل یې څه دی؟ آیا دوی په دې پوهیږي چې دا کلونه جنگ دی چې افغانستان دې وضعیت ته رسولی دی؟ دا د کلونو بې سوادي ده. دغه خلک که چیرې پوشي چې سواد زده کړه یعنی څه، آیا دا به د پوهنتون دروازه خلاصه نه کړي؟ خو دلته هماغسې لوبه شروع کړې ده چې په هر څه پوهیږي، ولې نه پوهیږم چې دوی څه غواړي د دې ولس نه. آیا د دوی زړه ورباندې درد نه کوي؟ دا ټولې هغه واضح خبرې دي ملالۍ جانې چې حقیقتونه بیان کړو. دوی په هر څه پوهیږي خو زه نه پوهیږم چې دلته اوس د اصلي موضوع څه ده. څنګه دلته اوس دوی ورځې مخکې د یونما حیات د یونیسف د طرفه هم حیات او د خارجي حیاتونه دلته چې راځي خبرې ورباندې کوي، لکه دا هیڅ تاثیر نه لري. څنګه تاسو هغو سره کښېنئ؟ خیته خبرې دا د پردې تر شا څه معنا؟ دوی شپې مخکې چې د یونما حیات وازه په خپله هم ورغوښتی وم چې باید زه ورسره مخامخ شم، خو متاسفانه ماته یې موقع را نه کړه چې زه ورشم. ولې د پردې تر شا تاسو څه شی وایئ؟ تاسو په څه شي موافقت کوئ؟ دا د نجونو دا ستړی اواز تاسو ته هېڅ ارزښت نه لري. نو زه حیرانه پردې یم چې تر کله بس دی نور، تر کله دوی په دا هر څه سترګې پټوي؟ تر کله به دوی دغه لوبه مخکې وړي؟ زموږ اواز خو ورته هېڅ ارزښت نه لري. حداقل د الله په رضا د دوی نورې خپلې سترګې خلاصې کړي او د ښځې د جنۍ حق دې ورته ورکړي.
مننه آغلی خورم، زه بیرته تاسو ته راځم. زموږ سره محصله قدسیه بابکرخیل هم وصل سوی ده د تلیفون له لارې. قدسیه جانې ډېره مننه چې له موږ سره په دې خپرونې کې ګډون کوي. زما پوښتنه له تاسو دغه ده چې د یوې محصلې په توګه کله چې تاسو خبر سواست چې نور په خصوصي پوهنتونونو کې د امتحان لپاره نوملیکنه نسي کولی، څه احساس دې کاوه؟
په اول ورځو کې چې دوی لکه موږ نه فاینل امتحان واغسته، یو څو مضامین مو امتحان ورکړو، بیا دغې نه وروسته زموږ یو دوه مضمون پات شو. دوی راغلل موږ یې پرېنښود امتحان صحنه کې. ټول ته ویل چې تاسو کورونه ته لاړ شئ. یعنی موږ به داسې فکر کوله چې زه دوه ورځې یا درې ورځې یا یو هفته یو میاشت بعد به موږ بېرته راځو خپل پوهنتون ته، بېرته به خپل امتحانونه ورکوو. خو دا بندیز خدا د پوهنتون بندېدو یو میاشتو ځانې ده، دوه میاشت درې میاشت. خو تر اوسه موږ یو خبر هم که مثبت خبر هم ونه اورېدله چې بېرته دا پوهنتونونه خلاص شي. هغې ورځ کې زموږ ډېر یعنی ډېر موږ بد احساس فکر کول. دا یې موږ په روحیه باندې ډېر منفي تاثیر لرله.
تاسو د نورو نجونو سره په تماس کې یاست؟ هغه محصلینې چې ستاسو سره یو ځای درس وایه، دوی څه وایي؟ د دوی څه احساس دی؟
ولې نه لکه خپل سنفیانو سره په تماس کې یم او زموږ پاتې نورو ورونو ته. یعنې ځکه زموږ ډېر تعصب کوو چې لکه تعلیم په نر او ښځه باندې فرض ده، نو بیا دې کې ولې دوی داسې کمی کوي چې میل الکان پرېږدي چې هغوی دې لاړ شي پوهنتون ته، مکتبونو ته، کورسونو ته، هغوی دې در پرې او جلکیان دې نه پرېږدي، نه مکتب کې پرېږدي، نه کورس کې پرېږدي، حتی دیني مدارس یې هم بندې کړو چې یعنې دوی نشي کولی لاړ شي درته. زما سنفیان ډېر خواشینی ډېر ناراحت دي. کور کې ټوله ورځ لکه هغوی به هم ډپریشن ولري، ټوله ورځ کور کې همدا پوهنتون چې خپل درس به ویلې درس ته بسله. اوس هغوی وایي چې یعنې موږ د دې یعنې ښه خبر په تم چې زموږ هغې ورځ کې زموږ پوهنتون خلاص شي، موږ د پخوا په څېر موږ بېرته خپل درسونو ته به دې سره روان شو، خپل درس به ووایو.
ډېره مننه قدسیه جانې، زه بیرته تاسو ته راځم. اغلی سادات، ستاسو څخه به بله پوښتنه وکم. تاسو واورېدل چې قدسیه جانې د خپلې ناراحتۍ په اړه باندې وویل. دغه د نجونو پر رواني وضعیت باندې هم د دوی په وینا ډېر تاثیر کړی دی. ستاسو څخه په دې برخه کې پوښتنه کوم چې د طالبانو دا پرېکړه چې د خصوصي پوهنتونونو په امتحان کې لګډونه د نجونو مخه ونیول سي. دا خو ستاسو په نظر باندې آیا د کومي خبرې سره شای تړاو ولري؟ ځکه مخکې طالبانو ویلي و چې دوی پر ښځو باندې بندیز په دې خاطر باندې لګولی دي چې ځینې وخت یې کلتور یاد کړی و، ځینې وختونه یې دین یاد کړی و، ځینې وختونه یې ویلي و چې دوی یو چوکاټ رامنځته کوي چې د هغه له مخې به ښځې وکړای سي چې خپل کار ته دوام ورکړي. او په دې مورد کې تر اوسه پورې داسې خاص جواب نه دی ویلي چې دوی ولې د نجونو مخه ودیول چې په خصوصي پوهنتونونو کې د نوم لیکنه وکړي د امتحان لپاره. یعنی د دغه لامل څه کېدای سي ستاسو په نظر؟
متاسفانه چې د دې دغه بندیزونه نه زموږ دین پورې تړاو لري او نه هم زموږ کلتور پورې تړاو لري. موږ یو ډېر جګ کلتور لرو، زموږ کلتور نه ټول دنیا واقفه ده، نو ټول دنیا پوهیږي چې زموږ کلتور کې څه شی ده. زمون خزه سره کم دی، زمون خزه همیشه تحصیل کړي، زمون خزه همیشه کار کړي، زمون خزه همیشه افتخارات خپل هیواد ته راوړل، راوړل تر لاسه کړي. نو زمون دین او زمون کلچر باندې چې دا د تړه ورکړي، نو کدا زمون دین پورې تړاو لري؟ آیا دا دین یوازې د افغانستان د خلکو دی؟ اسلام یوازې افغانستان خلک مسلمانان دي؟ په دې ټول نړۍ کې هیڅ بل هیواد اسلامي هیواد موږ نه لرو. دا ټول اسلامي هیوادونه تاسو د نږدې ګاونډي هیوادونه چې تاسو ګورئ لکه پاکستان، ایران، دغه نور مملکتونه، د دې خزیا تحصیل نه کوي، هغه کار نه کوي. زموږ همسایه هیوادونه هم خزلری اغوی کار کدی، اغوی درس و تعلیم کوي، اما متاسفانه هم اغوی وادونه چې خزې په جګو مقامونو کې کار کوي، په سیاسي، اجتماعي او اقتصادي برخو کې ګډون کوي او فعالیت لري، هم اغوی وادونه دا خبره کوي چې دا زمونږ دین پورې تړاو لري. آیا زمونږ دین او دا اغوی دین یو نه دی؟ اغوی مسلمانان نه دي؟ نو کله چې هغه مسلمانان دي، دا هغه خطو ته د اجازه او حق ورکول کیږي، نو زمونږ په هیواد کې ولې د هیواد په کارونو کې لاس نه نه کوي دوی؟ اول دوی دغه د خزو د مسائل او د خزو د حقونو په برخه کې دغه زمونږ د خزو مسائل همیشه دین او زمون کلتور پورې تړاو ورکړي. زمون کلتور کې هیڅ کله داسې نه وای. په افغانستان کې د افغانستان د هغه ورځ نه چې جوړ شو تر اوسه پورې، آیا تاسو اوریدلی چې د خزو چې خزه د خزو مکتبونه یا د نجونو مکتبونه نه وي، او یا خزه او یا هم خزه په افغانستان کې د کار اجازه ونه لري؟ نو هیڅ کله داسې نه ده شوی. نو دغه نوی کلتور اوس د طالبانو کلتور دی، دا د طالبانو د حمایتګرانو کلتور دی، دا د افغانانو کلتور نه دی. افغانان د افغانانو کلتور همیشه پیشرفت او همیشه د تحصیل لاره وه او همیشه همشته دی. او په دغه خبرو باندې خزه دوی غواړي چې ضعیف کی، او غواړي چې افغانان اصلا ضعیف کړي، اصلا غواړي چې دغه یو نوی کلتور او یا هغه د دې نوی پلان چې دی د افغانو خزو پر وړاندې د عملي کړي. نو په دا خاطر د خبرې کې تاسو مونږ ضعیف شوي شو او اونې شو توانې بلې چې موږ په آینده کې یو تحصیل کرده جامعه یا ټولنه ولرو، او زمونږ اولاد او یا زمونږ جنې په آینده کې تحصیل وکړي او هیواد پرمختګ کې دوی لاس ولري، او یا هم دوی قدرت ترلاسه کړي. د نو غواړي چې دغه دي د دې په خاطر کې افغان خزه تحصیل کرده شي، او یا دوی پیشرفت وکړي، نو دوی پیشرفته ټولنه بولري. او کله چې زموږ ټولنه پیشرفته شو، نو پیشرفته شو، نو په دې وخت کې زموږ همسایگان د دې نه ډار لري چې موږ خپل حقونه د هغوی نه وغواړو، ځکه چې اوس د افغانستان د ګاونډي هیوادونو د دې نه ډار لري چې که افغانستان نن یې اسبا جوړ شي، نو هغه خپل افغانان خپل حق د هغوی نه غواړي، او هغه د دې لپاره چې زموږ حقونه موږ ته را نه کړي، د دې لپاره نه غواړي چې زموږ ټولنه موږ یو پیشرفته ټولنه ولرو، او یا هم افغانستان جوړ شي، او یا افغانستان کې جنگ نه وي. نو په همدې خاطر همیشه هغوی غواړي چې افغانستان وضعیت خراب وي، افغانستان یو آرام او آباد هیواد ونوسی تر څو هغه خپل مطالب او هغه خپل فائدې ترلاسه کړي.
مننه.
نو دا افغانانو کلتور ده او نه هم زموږ په دین کې.
مننه غلی سادات. قدسی جان استاست خبر پښتنه وکم د افغان شوزو جنو د بشری حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ رینا اميري د طالبانو دغه پریکړه چې د شوزو پر وړاندې کړې دي دی ظالمانه بللې دي. دوی او د امریکا د بهرنی چارو وزارت چارواکو مخکې هم او اوس بیا ویل دي چې دوی به د افغانانو ترڅنګ ودرېږي. ستاسو په نظر د نړیوالو د افغانانو ترڅنګ درېدل په څه معنا ده او تاسو څه هیله لري له دوی څخه چې دوی باید د افغانانو لپاره څه وکړي په ځانګړې توګه د افغان نجونو او ښځو لپاره؟
زه فکر کوم یو خداخر ټول سیاست خبره ده. دوی باید خپل منځونو کې کینی مذاکرات صورت ونیسي. خپل منځونو کې څه کومه ستونزه ده هغه باید حل او فصل شي. لکه نور هیوادونه کې تاسو وګورئ ټول نه زیات فیمیل ټول خپل ښوونځیو ته ځي درس وایي هغوی ته د هغوی حقوق یعنی ډېر زیات دي. خو بدبختانه کله چې راشي زموږ هیواد ته وګورئ یوازینی څوک چې نشي مکتب ته تللی پوهنتون ته نشي تللی مدرسه یا کورس ته نشي تللی هغه نجونې دي. نو دا خو ظلم ده. داسې باید ونه شي. دوی باید خپلو منځونو کې کینی مذاکرات دوی شي دی خپل منځونو کې خبري وکي او د جامع جهاني زمونږ هم دا غوښتنه ده چې یعنی دا موضوع باید حل شي او بیرته د انجینر خپل مکاتب او پوهنتونونو ته روان شي او خپل بیرته یعنی درسونه بیرته شروع شي. ځکه دوی ځینې وخت وایي چې مشکل نصاب کې ده. نو ولې همغه نصاب خو تاسو لکه الکانو ته هم تدریس کوي مشکل نشته. مخکې هم خو په همغه نصاب مونږ درس ویلي اوس هم مونږ په همغه نصاب درس وایي هېڅ مشکل نشته. خو نه پوهیم چې د دوی اصلي هدف څه ده. ځکه یو هیواد لکه خارجي ملکونه دوی په رسمیت نه پیژني. نو دوی غواړي چې په دې د دې طریقې چې دا پانتونه مکاتب بند کړي. نه پوهیږم چې دوی غواړي څه یعنی د دې مطلب څه کول دي. په دې مونږ اصلا نه پوهیږو. خو زموږ یوازینی غوښتنه همدا ده ځکه ډېره سخته ده چې یو نجلۍ یا هر ورځ خپل درس پانتون ته لاړ شي او یو ځلې ټول ورځ کور کې پاتې شي. نو په هغه ډېر لکه ذهني فشار ډېر ور باندې واردېږي. استرس لري ډېر یعنی به ورته سخته وي. روحي او د مشکلاتو سره مخامخ کیږي.
مننه. زه بیرته تاسو ته راځم اغلی سادات. اغلی خورم سره زموږ د تلیفون اړیکه شکیدلې ده. موږ هڅه کوو چې دوی بیرته راولو د خبرونې سره واصل سي. خو تاسو څخه به زه پوښتنه وکم دلته زموږ ځینو اوریدونکو موږ ته پیغامونه پر فیسبوک باندې پریښي دي. شاکر الله په نوم باندې یو کس موږ ته لیکل دي چې قرآن او اسلام شوزو ته اجازه ورکړې ده چې مکتب ته ولاړ سي. خو اوس موږ د قرآن ومنو که د طالب ومنو؟ او عثمان نوري لیکلي دي اول په اول کې چې کله طالبان په افغانستان کې حاکم سول لږ امیدوار وم چې د قدرت جزيره ختم شي هر څه به شي. خو اوس یې پر اتاک سخت پښیمانه يم. یو بل اوریدونکو اماراتي وقار لیکل دي چې طالبان د ویزو په بندیز خبر لانه دي ځکه خارجي سفرونو ته ضرورت نه لري. زه غواړم غلی سادات تاس نظر په دې مورید کې واخلم. آیا رښتیا هم طالبان خارجي سفرونو ته ضرورت نه لري؟
سفانه دا صرف یو خبره ده چې ویزه هغه باندې بندې شي وي. یعنی ډیر مملکتونه شته دي یا ډیر هیوادونه شته دي چې هغه ته ویزه ورکوي. اول مخکل شاوخوا همسایګان یا ګاونډي هیوادونه ته ګورو. راستامت شته ده که طالبان باندې ویزه بندې هم شي نو د هغه بادارانو ته ویزه ورکول کیږي او د دوی په نمائندګۍ د دوی باداران خبرې کوي. نو دوی اصلا امکان لري چې دوی ته ویزه اصلا اهمیت ونه لري یا صرف دغه یو خبره وي. کله چې دوی اوس هم بهرني هیوادونو ته تګ راتګ لري نو د ویزه د کوم ځای نه دوی باندې شوي دي؟ د کوم مملکت نه دوی باندې ویزه باندې شوي دي؟ دغه یو یا دوه مملکتونه چې دوی باندې ویزه باندې کړي نو د دوی بادارانو ته بیا ویزه ورکوي. څه دا متاسفانه دا بیا هم سیاسي خبرې دي او بیا هم د طالبانو د تقویه کولو یو لار ده. که هیوادونه غواړي چې په رښتیا هم افغانو ښځو سره او نجونو سره مرسته وکړي او د دوی په حمایت باندې غږ پورته کړي نو طالبانو باندې چې ویزه بندوي د طالبانو سره سره باید د هغوی د بادارانو باندې هم ویزه بندې کړي. هغه مملکتونه چې طالبان حمایت کوي، هغه مملکتونه چې همیشه د دوی ترڅنګ ولاړ دي، هغه باندې هم ویزه بندې کړی. نو هغه وخت به موږ پوه شو چې رښتیا هم اوس ټول دنیا موږ سره یو ځای دی او ټول دنیا یو ځای موږ سره ولاړ دي. نو متاسفانه هغه وایم چې هغه کني دي، هغه نمائندگان شته چې د هغه نه په هر مملکت کې نمائندگی کوي او د هغه طرفداري کوي ترڅو وشي کولای چې طالبان حمایت کړي.
مننه قدسیه جان، تاسو څخه په دې مورید کې پوښتنه کول غواړم. کله چې تاسو درس وایې په دې تیرو کلونو کې چې د جمهوریت نظام په افغانستان کې هغه مهال، آیا دا حقیقت لري چې انجونی یعنی حجاب سم نه وو، یا ځکه چې ډېرې مواردو کې دا هم ویل کېږي چې طالبانو ځینی وختونه ویل دي چې د حجاب موضوع مطرح ده، تاسو له دې خبرې سره موافق یاست؟
نه موافق نه، ځکه هغه دروغ وي. لکه جمهوریت نظام کې مونږه الکان او جلکیان ځینی په لکار پنځه به فرق کړل، خو زموږ خپل پنځه کې به الکان او جلکیان یو ځای وو. او تاسو به باور نه کیږي چې جلکیان به پوره خپل حجاب مراته، لکه څنګه چې اوس یعنی حجاب مراته وي همدې حکومت کې مهارت کې، هغه وخت هم خپل حجاب مراته، هیڅ کومه ستونزه کوم نیمګړتیا د حجاب نه مراته لکه نه. خو دې اوس یعنی دوی خبر تراشی، دوی چې یو خبر هم شي چې دوی امدا پانتونی مکاتب بند کړي، د دوی وزنه خبر هم ده چې دوی حجاب نه مراته. خپل زمونږ پانتون کې دوی نه معصوم علي صاحبان راغلي موږ ته وایي چې تاسو باید تور ټیکرای نه پیغام د سیده سیده کالی باید تاسو راغلي موږ ورته په سر سره قبول کړي، ځکه مخکې زمونږ هغه حجاب اوس هم زمونږ هغه امر حجاب موږ نور هیوادونه د نور مملکو په سیر یعنی زمونږ یونیفورم نه ده، زمونږ خپل حجاب ده او ست شریعت وي، په دې خو مونږ ټول په یوه سره قامت باید کالي واغوندي حجاب مراد کړو. د حجاب مساله اصلا دروغ ده، یعنی دا نه تایید کوم. هغه وخت هم مخکنی نظام کې ټول یعنی حجاب مراد او اوس هم یعنی هیڅ فرق پکې نشته.
اغلی سادات، تاسو مخکې چې ما دغه خبرونه معرفي کوله، په دې جریان کې ما یادونه وکړه چې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استاذ منیر اکرم ویلي دي چې په افغانستان کې پر شوزو لګول سوي محدودیتونه له دین سره تړاو نه لري او دا د پښتنو کلتور دی. خو د افغانستان دایمي استاذ سرپرست نصیر احمد فائق بیا ویلي دي چې د پاکستان د دایمي استاذ ورستي څرګندونې سامي نه دي او پر شوزو د طالبانو بندیزونه د افغانانو کلتور نه بلکې د طالبانو کلتور دی. چې دا خبره تاسو هم مخکې یادونه وکړه، دغه یادونه هم کول غواړم چې هغه ملاله یوسفزی چې د نوبل ایزه ګټونکې ده، د دې پلار چې دوی هم پښتانه دي، ضیا الدین یوسفزی پر خپل ټویټر پاڼه لیکل دي چې منیر احمد باید له 50 میلیونه پښتنو څخه بخښنه وغواړي، هغه پښتانه چې په پاکستان کې میشتي، ځکه چې د په وینا دغه منیر احمد د دوی په استازیتوب په ملګرو ملتونو کې بیرته دوی سپک معرفي کړی دي. د همدارز لیکل دي چې دنجون لپاره لومړی شونځي غازی امان الله خان پرانستی وو او د طالبانو تر حکومت مخکې په افغانستان کې 4 میلیونه انجونی شونځي تتلې. تاسو په دې برخه کې کوي څو وایست چې څنګه کېدای شي چې دغه خبرې چې پر افغانانو باندې په یو شکل باندې د دوی په اړه باندې ویل کیږي پر نړیوالو ستیجونو باندې لکه ملګری ملتونه چې سوال یا نور نړیوال کانفرنسونه د افغانانو په اړه باندې دا ډول څرګندونې کیږي په بیلابیلو وختونو کې، افغانان څه کولای شي چې خپل نظر وایي، دوی باید څه وکړي چې نړیوالو ته وښيي چې نه دوی غواړي چې اصلا انجونی شونځي ته ولاړ شي، شزي د هر کار حق ولري او دا د یو حکومت دنده ده چې خلکو ته شونځي پرانیزي، بیا دا د خلکو خوښه ده چې انجونی شونځي ته ځي کنه.
په دې برخه کې باید تاسو ته ووایم چې البته افغانان خپل خبرګون خوده لري، ځکه چې کله چې مکتبونه وتړل شو، پانتونونه وتړل شو، د پانتونونو په تړلو باندې سره زموږ ډېر هلکان او ډېر نارینه هم خپل کارونه خوشی کړل، خپل پانتونونه خوشی کړل، یعنی هغه د خزو په حمایت دا کار وکړو. البته د دین موږ پویږو چې دا زموږ کلتور نه دی، او په دې ټول دنیا پویږي، په دې ټول دنیا او ټول نړۍ پویږي چې دا زموږ کلتور نه دی. او دا چې پاکستان دا خبرې کوي، نو پاکستان خپل ګټه په دې کې ګوري. پاکستان اصلا نه غواړي چې د افغان ښځو پر وړاندې مکتبونه پرانستل شي. څنګه چې مخکې ما تاسو ته وویل، دا د پښتنو اصلا کوم کلتور نه دی، دا د طالبانو کلتور دی، او هغه کلتور دی چې د پاکستان د خوانه تپل شوی په افغانانو باندې، او دا غواړي چې لکه دایمي ډول باندې دغه کلتور په موږ باندې وتپي. مګر خوشبختانه زموږ نارینه او زموږ هیواد، د هیواد خلک هیڅکله د دې طرفدار نه دی، او هیڅکله دا کلتور نه قبلوي. دا کلتور د پاکستان د خوانه یا د پاکستان د دایمي اساس د خوانه چې په موږ باندې یو نوم ایښودل شوی، نو هیڅکله دا به نه منو. او موږ چې دننه په افغانستان کې هم نه اوسېږو او بهر اوسېږو، البته دننه هم زموږ ښځې او نارینه د دې خبرې نه هیڅکله حمایت نه کوي، او هیڅکله یې نه مني، او نه په بهر کې څوک یې مني. په بهر کې هم میشت افغانان چې دي، نو هغوی هیڅکله دا خبره نه مني، او هیڅکله دا خپل کلتور کې نه شاملوي، نه زموږ کلتور کې شامل و او نه به شاملېږي.
مننه. نو اوس هم له موږ سره اغلی وردک بیرته وصل شوی ده. اغلی وردک، لکه تاسو چې واوریدل، په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استازي ویلي دي چې پر ښځو باندې لګول شوي محدودیتونه په افغانستان کې د نن عدالت دین سره تړاو نه لري، او دوی ویل چې دا د افغانانو کلتور دی. خو په دغه غبرګون کې ډیرو خلکو ورته ویلي دي چې دای سم نه وایي، ځکه چې د افغانستان پاچا غازی امان الله خان هغه لومړی افغان و چې د شوزو لپاره شونځي پرانیست، او په دا ټول سیمه کې دغه بې ساري اقدام و. نور هیوادونه د دغه اقداماتو څخه خبر لانه و چې افغانان خپل انجونی شونځي ته لیږل، او د کار زمينه ورته برابروله. تاسو په دې برخه کې څه ویل غواړئ چې افغانان څه کولای شي چې یو دا ډول دریځ رامسته کړي چې نور خلک د افغانانو په اړه پر نړیوال سټیج باندې دا ډول څرګندونی کوي؟ افغانان څنګه دغه خبره خپل بیرته تر نړیوالو رسوالای سي چې نه دوی غواړي چې انجونی شونځي ته ولاړ سي؟
مننه اغلی بشیر صاحب، نو بخې نو چې لکستنځ مختارغله. نو پاکستان دی اول خپل سر په غریبان کې. پاکستان څنګه زموږ په حق له داسې بیانې ورکوي؟ پاکستان ته چا دا اجازه ورکړې ده؟ هسې ټول د خپل سر دی دا خبرې کوي. دا زموږ کلتور نه دی. زموږ کلتور هغه دروند پښتون کلتور دی، د افغانستان افغاني کلتور دی. دوی څنګه ځان داسې نه خبره بولي؟ هسه د خپل سره خبرې دي چې کوي. د افغانستان کلتور د ښه سواد، د ښه زده کړې کلتور دی، دا نړۍ ته معلوم دی. پاکستان څه کار چې داسې بیانې ورکوي؟ خیر دی، ستونزې به وي، دا ستونزې به حل شي. مو پلاس پلاس ک دلته یو، او ک افغانان په بهر کې دي، ک هر چرته وي، ان شاء الله چې تاسو زه به حل کیږي. دا به تر ډیره داسې دوام ونه کی. خو دوی د خپل بیانیو سره لکه فکر کوي، لکه متوجه وي چې څه وایي. اول چې کله په مخ لکه په خوانی حکومت او جمهوریت، نو دوی دلته جهاد اعلان کړی وو، په دې ټوله نړۍ خبره ده. نو پاکستان اول څنګه ځان ته نوې چې آیا جهاد اوس هم هغه وخت هم په پاکستان کې روا وکدلته، او اوس هم څنګه دا سوای چې دا کلتور افغاني کلتور دی چې دلته باید ذکر نه وي؟ او زه بیا حیرانه دي ته هم چې امارت اسلامي آیا دا نه اوري، آیا دا نه ویني؟ څنګه دا ټول انتقادونه په ځان باندې منلې دي؟ دلته څه خبره ده؟ والی دې دوی جواب نه ورکوي. والی دوی ته نه وایي چې زموږ کلتور داسې نه دی، زموږ هغه افغاني او دروند کلتور دی. دا څنګه ورته نه وایي؟
او دا لوبه چا شروع کړی دا به څنګه ختمیږي او نه پوهېږم ته ټوله نړۍ دې حیرانه کړې ده. نړیوال چې کله دا ادا کوي چې موږ بندیزونه لګولی دي او دا خبرې ټولې هسې خبرې دي، ولې په هفته کې دوی ته یوه کڅوړه راځي، دوی ته پیسې ورکوي، د دوی ملاتړ کوي. یوازې یعنی د ملت نه دا خبره پټه کړې ده چې موږ یې په رسمیت نه پیژنو. نور ټول هغه کومې اساسي او سیاسي اړیکې چې دي هغه ورسره لري، په کوم اساس دوی ته دا کڅوړې را لیږي، په کوم اساس دوی سره دا جلسې او دا حیات او دا خبرې کیږي، ولې د دوی نه څنګه یعنی هغه خپل مقصد ترې ورک دی؟ آیا موږ په دې نه پوهیږو د افغانستان خلکو ته دوی څه فکر کړی دی؟ آیا دا په کوم نامه د افغانستان خلک دوی پیژني؟ کڅوړه به درته لیږم هغه صحیح ده، حیات به درته لیږم هغه سیاسي اړیکې به وي در سره، خو د پردې تر شا خدا د پردې مخې ته راولې چې ټول پرې آګاه شي چې آخر خبره څه ده. خو ټولو ته معلومیږي یوازې په دې نه کېږي چې د نجونو پوهنتون یې تړلی، د نجونو مکتب یې تړلی، د ښځو او نجونو په مخې د دندو دروازې تړلي دي. آیا دا د دوی کامیابي ده؟ دا څه غواړي دوی حکومت وکړي دلته؟ دا زموږ امیر څوک دی؟ دا زموږ پادشاه څوک دی؟ دا د کوم ځای نه خبرې کوي؟ زه خو نه پېژنم، تر اوسه زه همدلته یم، شپاړس میاشت تقریبا اوولس میاشتې وشوې، زموږ پادشاه څوک دی؟ آیا موږ پادشاه هم لرو که نه؟ دا بې سرپرسته ملک دوی بیا وایي دوی څنګه د نړۍ ته څنګه مخ کېږي؟ دوی په کوم جرات خبرې کوي؟ د دوی خور او لور په ټوله نړۍ کې یادیږي، دوی شرم نه کوي، احساس د شرم او حیا نه لري.
مننه آغلی خورم، زه بیرته تاسو ته راځم. آغلی ساده، تاسو څخه به په دې برخه کې پوښتنه وکم چې تاسو واوریدل چې د پاکستان استازي په ملګرو ملتونو کې ویلي چې افغانان دا د افغانانو کلتور دی چې خپل نجونې ښوونځي ته نه لیږي، خو د یادولو وړ ده چې په افغانستان کې ګڼ لاریونونه د نجونو د ښوونځیو د پاره وسول، د دې د پاره افغانان په ډیرو بیلابیلو ولایتونو کې راووت او اوس هم راوځي چې په ټولنیزو رسنیو باندې ویډیوګانې هم خبرې شوې چې په لیرو پرتو سیمو کې حتی خلک پر موټر سایکلونو راووتل او لاریونونه یې وکړل، او دوی د طالبانو له حکومت څخه وغوښتل چې د نجونو لپاره ښوونځي پرانیزي. نو هغوی هم د همدغه هیواد کسان دي. ستاسو څخه مې پوښتنه دغه ده چې مخکې هم د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم ویلي چې د نجونو زده کړې یو بهرنی کلتور دی، که څه هم د دوی ویان بیا وروسته ویل چې دا یو زړه ویډیو و چې پر ټولنیزو شبکو خپره شوې وه چې ندا محمد ندیم دا خبره پکښې کړې وه، خو دا خبره د ده له خولې سوې ده. او په همدغه ویډیو کې چې پر ټولنیزو شبکو باندې خپره وه، ندا محمد ندیم دا خبره کړې وه. د طالبانو حکومت نه دی ویلي چې د دوی دریض د ندا محمد ندیم له دغه څرګندونو څخه بیل دی یا که دوی دا خبرې تاییدوي او کنه. ستاسو په نظر کله چې پاکستانی چارواکي هم په ملګرو ملتونو کې دا خبره کوي او طالبان په کور د نه وایي چې د انجونو زده کړې یو بهرنی کلتور دی، یا دا ډول څرګندونی کوي که په خواهی کړوي کې اوس کړوي، ستاسو په نظر دغه افغانان څومره تر فشار لاندې راولي؟ د دوو برخو ترمنځ یې څومره په منځ کې دوی ځپي؟
زما په نظر طالبان اصلا د افغانانو د کلتور نه خبر نه دی. هغوی نه پوهېږي اصلا چې د افغانانو کلتور څه دی. آیا افغانیت هم دا دی چې یوازې ښځو باندې خپل زور چلوي، یوازې په دې باندې فکر وکړي چې په ښځو باندې نور څه بندیزونه ولګوي؟ آیا تاسو نه پوهېږئ د یو هیواد اولویتونه څه دي؟ متاسفانه طالبان هیڅکله په دې باندې فکر یې ونه کړ. دغه تقریبا ولس میاشتې وشوې چې د دوی د دوی ډله حاکم دی په افغانستان کې، مګر دوی د هیواد اولویتونو په باره کې فکر ونه کړ. د اول ورځې نه چې دوی افغانستان ته ننوتې فقط د ښځو په باره کې فکر کوي، او د دوی هغه باداران هم چې دي دوی سره لاس یو ځای کړي او دغه هر څه په افغانانو باندې تپي. کدا بد کلتورونه کلتور دی او کیا بد نمونه دی نو دوی په دوی په افغانانو باندې دی تپی. البته دا د افغانانو کلتور نه دی او هیڅ کله هم نو زمونږ افغان خزه اونجونه مخکې د دینه هم اته سلويخت کاله او 50 کاله مخکې همدغه حجاب اسلامي حجاب ده هغه مکتبونه تتلل په سیاسي اجتماعي او اقتصادي برخو کې ګډون کول نو دغه نوې کلتور افغانان ته د کوم دین راغی آیا په دومره کلونو کې چې مونږ دغه کلتور نه لرل نو ولې کوم دین شو دا کلتور د دې معلوماتي چې دا کلتور یو نوې تپل شوی بدنامي ده چې د نورو هیوادونو د خوانه په افغانانو باندې تپل کیږي او تحمل کیږي. البته د افغانانو خدي او نجونې هیڅ کله به دا کلتور نه مني او څنګه چې مونږ خپل الحمدلله مسلمانان استو همدغه د اسلام نه به حمایت کوو. اسلام شریعت خزو انجونو ته د تعلیم حق ورکړي او موږ د اسلام په لار کې روان هغه حقونه خپل غواړو. د اسلام د نگانه هغه حقونه چې اساسي حقونه چې خزو ته ورکړل شوی هغه حقونه موږ به ان شاء الله ترلاسه کړو او هیڅ کله د دوی د خبرې چې د زمونږ دین کې دی یا کلتور کې دی دا به هیڅ کله ونه منو. البته کلتور د دین نه بر نه دی د کلتور د دین نه بر نه دی او هغه کسان چې مخکې هم خپل جونې مکتبونه ته نه پریښودل نو دا د هغوی کلتور نه و. البته کله بعض افغانانو چې شاید د وضعیت د خاطر چې بیا هم همدغه زمونږ گاونډیان گاونډي هیوادونه وضعیت د افغانستان خراب کړی و او وضعیت د افغانستان په هغه حالت رسولی و چې افغان نجونې ونه شي کولی چې مکتبونو ته لاړ شي. البته په اطرافو کې او همچنان په ښارونو کې هم نو وضعیت خراب کړی و تر څو هغه وخت هم د دوی مطلب همدغه و چې باید زمونږ افغان نجونې یا افغانان مکتب ته لاړ نشي. مګر اوس خدای د هغوی دغه سوال قبول کړل یا هم دغه توان هغوی کې پیدا شو چې مثلا د طالبانو نه دوی اوس استفاده وکړي او هغه مطالب چې هغوی مخکې لرل او عملي کولی نه شو یعنی مکتبونه د افغانانو پر مخ وتړي او ونه شو تړلی نو اوس هغه خپل پلانونه عملي کوي او غواړي چې دا هم زموږ د کلتور په نوم یاد کړي تر څو نشي چې هغوی خپل بدنام شي زموږ کلتور بدنام کړي. نو په دې باندې ټول دنیا پوهیږي چې موږ ډېر یو لوړ کلتور لرو. ډېر زموږ کلتور کې افغان ښځې جرګو کې آتا هغه وختونه چې یعنی هغه افغان ښځې چې حتی سواد نه لرل هغوی دونه فهم لرل چې هغوی حتی په جرګو کې ګډون کولو جرګې به فیصله کولې او همدغه سه که زموږ ښځې وزیرانې وي وکیلانې وي نو دا هیڅ کله زموږ د کلتور په نوم نشي تمامېدلی دغه خبره.
مننه. زه بیرته تاسو ته راځم اغلی وردک. تاسو څخه پوښتنه کوم چې که تاسو په یاد وي د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال افغانستان ته په دې وروستیو کې تللې وه. اغلی امینه محمد له سی این این سره یو څو ورځې مخکې خبرې کړې دي وویل چې طالبان څو پیړۍ شاته پاتې دي او د دې لپاره چې دوی د دې زمانې او دور اړتیاوې وپیژني دوی باید د اوسنۍ پیړۍ ته راوستل سي. دې وویل چې کله موږ د طالبانو سره کښېنستو د دوی سره مو خبرې کولې دې ته داسې احساس وسو لکه طالبان چې څو سوه کاله مخکې ناست وي او د اوسنۍ زمانه یې نوي لیدلې یا نوي پیژندلې. اغلی امینه محمد مسلمانه ده. دې دا خبره هم وکړه چې زه یو مسلمانه یم خو زما په دین کې دا خبره نسته چې د ښځو پر کار او زده کړو دي بندیز ولګیږي. تاسو څه فکر کوئ کله چې د مسلمانانو خبرې حتی طالبان نه مني څه ډول کېدای سي چې د طالبانو سره نړیوال کښینی او دوی ته وایي چې د اوسنۍ زمانې اړتیاوې دغه دي او په ملګرو ملتونو کې د برخه جوړېدو شرایط دغه دي او دوی باید ومني؟
مننه ملالۍ جانې ډېره ښه پوښتنه ده او د بحث وړ پوښتنه همدغه ده ځکه ما مخکې بحثونو کې هم په دې باندې ډېر تاکید کړی دی چې د نړۍ مسلمانان آیا موږ یې نه وینو؟ هو کې دا خبره نشته چې نجونې د مکتب ته پوهنتونونو ته نه ځي، ښځې د دندو ته نه ځي، نو دا د افغانستان څنګه اسلام دی؟ په دې زه پوه نه شوم. لکه مخکې چې دوی وایي څنګه دلته یعنی اسلام نه و، موږ مسلمانان نه وو، موږ لمونځ نه کوو، موږ کلمه هم نه وزده، موږ روژه نه نیوله. آیا د اسلام د اولس میاشتې افغانستان کې دی؟ یعنی موږ اولس میاشتې کېږي چې موږ مسلمان شوي یو. دا د بحث وړ موضوع ده. دومره اسلامي هیوادونه دي په دې کې ټولو ته د ښځو د نجونو حق ورکړل شوی دی، او یو افغانستان دی چې دلته یعنی موضوع د بحث همده ده چې دوی باید دنده ونه لري، دوی باید د کور نه راونه وزي، او دوی باید پوهنتون ته مکتب ته لاړې نه شي. نو اوس موضوع همدلته ده چې ولې دا د نړۍ مسلمانان یو هم په آیات او په حدیث او په قرآن نه پوهېږي. موږ ښه علما لرو، د دې نه دوی سترګې پټوي. ولې هغه ټول علما یعنی د هغو علم د دوی په مقابل کې کم دی؟ د عربستان علم د دوی په مقابل کې کم دی، یعنی هغوی نه پوهېږي چې څه باید وکړي. څنګه چې میرمن امینه دا خبره کړې چې دا د پیړیو لکه شاته پاتې خلک دي، د هغه خلک دي، دا د اوسنۍ زمانې په رښتیا هم چې نه دي، یا که دوی خو سترګې پټې کړې، د افغانستان دښمنان دي. که دوی د افغانستان دښمنان نه وای، د خپل سترګې بلوڅه کړې وای، د ظلم او ستم به خپل لیدلی وای، او دا به یې لیدلی وای چې د خوار ولس لپاره څه په کار دي، څه کول په کار دي. آیا د دې هیواد یوازینی د حل لاره د پوهنتون بندول دي، د مکتب بندول دي؟ او دوی په دې نه پوهېږي چې کله هم دا بند کړي او دوی ته به څه ضرر وارد شي. آیا دوی کولی شي بدون د میرمنو نه د افغانستان ولس اداره کړي او دا خپل حکومتداري ورباندې وکړي؟
مننه، مننه ډیره زیاته اغلی خورم، ستاسو د وخت څخه هم او لخپلو دروسرو ملمنو څخه ډیره مننه کوم. او اغلی وجمه سادات، اغلی لطیفه خورم وردک، او اغلی قدسیه بابکر خیل چې لمر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
آزادی رادیو دات کام.
وارا لالا آنا زپری تقدیر درار وانا سلی کماؤ
آزادی رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
Oh,